السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه دی په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې د شپږونه تر وو بجو د خبري غړی کې ز منور شاه تاسو کوربې امنې کې هله پیرځونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایزو نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه ته پام وکړي د خبرونو سرټکی په خوانه جج او د قانون نگران صوبای وزیر ارشد حسین شاد خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی ټاکل شوې ده په سند کې د بیا اسناد او بهرنیو کډوالو د وستلو پرځت کمیټې له حکومت ته دغه بهیر ودرولو غوښتنه کړې ده او د ترکیه ولسمشر طیب اردوان د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ شخړې د دایمي حل لپاره د نړیوال کانفرنس غوښتنه کړې ده د خبرونو تفصیل په خوانه جج او د قانون نگران صوبایي وزیر ارشد حسین شاه نن د خیبر پختونخوا د نگران وزیر اعلی لپاره اوت یا سوګند پورته کوي د خیبر پختونخوا په خوانه وزیر اعلی محمود خان او په اسمبلی کې د مخالف او ډلو په خوانه مشر اکرم خان دورانی د نوی نگران وزیر اعلی لپاره د سید ارشد حسین په نوم سلا شو او د غنوم یې گورنر ته استولې وو د گورنر دفتر نن په یو خبر پاڼه کې پخلی وکړي چې گورنر غلام علی د پخوانی جج سید ارشد حسین شاه د نومول کېدو منځوري ورکړی ده د لاغه ورسته د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی محمد اعظم خان د نومبر په 10 نه وخت د ورپیخ ناروغي د وجه مړ شوې وو دا په داسې حال کې ده چې د پرون د خیبر پختونخوا گورنر حاجی غلام علی محمود خان او اکرام او اکرم خان دورانی ته یو لیک استولې وو پکې یې دوی ته بلنه ورکړې چې دراتونکو وزیر اعلی د ټاکلو لپاره د اساسي قانون ترمخه د مشورې بهیر پیل کړی په سنسوبا کې د کډوالو د ایستلو پرځت جوړ شوې د بشري حقوقو د فعالانو کمیټې د پاکستان په نگران حکومت غږ کړي چې د افغانانو د ایستلو سلسله دی ودروي دوی خبرداري ورکړي چې د نومبر په 13 مبا مظاهره پیلوي پرون په کراچۍ کې د کمیټې غړو په یو خبري غونډه کې تور پورې کړ چې پولیس ځنې اسناد لرونکي افغان کډوال هم وباسي د کمیټې یو غړې مونږې کاکړ وویل چې نگران حکومت داین د مخې د کډوالو د ایستلو د پالیسۍ جوړولو واک نه لري دا وایي
افغان کډوالو د دارنګ جبري توګه باندې د غو د بې دخلې کومه پالیسی جوړه کړې ده هغه د سم دستي واپس واخلي او د دې د گرفتاری او ډیپورټیشن سی کوم پروسس دی دادی ودروي کني مونږ به را روان سی کوم 13 نومبر باندې به مونږ په کراچۍ پریس کلب باندې احتجاجي مظاهره کوو او د دې احتجاجي مظاهرو للیاري به مونږ دنیا ته وایو او ریاست ته وایو چې په دې سی کومه پالیسی دوی جوړه کړې ده دا یو ان الیکټډ ګورنمنت دی د سردا منډیټ نشته
خو د پاکستان د کورنیو چارو نگران وزیر سرفراز بوکټی تیرونه په اسلام آباد کې وی خبري غونډه کې ویلي وو چې د کډوالو د ایستلو پالیسی به روانه وي غزیا ته کړي چې د نومبر له لومړۍ نیټې د بیا اسناد بهرنیانو ورسته د ټولو کډوالو د ایستلو پلان لري بلخو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار د تورخم مرکز یو چارواکی ارشاد خان مشال لريو ته ویل چې 13 شپه 2955 نور به اسناد او افغان کډوال په تورخم دروازه افغانستان ته ستانه شوي ل دې سره افغانستان ته د تورخم لارې د ستنو شو به اسناد افغان کډوالو مجموعي شمیره 2,00,000 او 9,000 تر رسیدلې د راز د بلوچستان په چمن کې د یونیسیار چارواکو ویلي چې هلته تر پرون پورې په چمن دروازه افغانستان ته ستنو شو به اسناد افغان کډوالو شمیره 15,000 نه پورته شوې ده د پاکستان حکومت لخوا د بیا اسناد غیر ملکی وګړو له دغه هواده د وطن مهلت د اکتوبر په 1.5 نیټه ختم شوې ده افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزو د لازمي کولو په زد په چمن کې د زرګونو سوداګرو او مزدورانو پر لټ نن په درشتمه ورځ هم روان دي د پرلات په دوران د احتجاج مشرانو مشال ریډیو سره خبرو کې په بیا بیا غوښتنه کړې چې حکومت دی بغیر له پاسپورت او ویزې د چمن لاره افغانستان سره کاروبار کولو ته پریږدي دوی چې اکثره یې پانډیان دی او ځای خلک یې لغړیان بولی د ریز لري چې د ورځې سوزل په چمن دروازه سپین دکته اوړي نو زکه په کار دا چې ورته په افغان تذکره او پاکستانی شناختی کارت د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. خو د بلوچستان چارواکو د دغه پرنټوالو سره مذاکرات کړي به نتیجې سرته رسیدلي. البته د صوبې د اطلاعات او نگران وزیر جان محمد چکزی تیرونه په کراچۍ کې د خبري غونډې په وخت ویلي وو چې د نړۍ د نورو هیوادونو په سیر بعد افغانستان او پاکستان ترمنځ هم سفر په ویزه او پاسپورت وي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون ویل چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د شخړې د دایمي حل د موندلو لپاره په کار ده چې د سولې نړیوال کانفرنس جوړ شي. اردوغان د سعودي عرب په سرخار ریاض کې د اسلامي عربو هیوادونو هغه غړي سرمشریزي ته وینا کوله چې مشران په غزه کې د اسرائیلو د جګړې د پای ته رسولو غوښتنې لپاره ورغونډ شوې دي. ترکی چې په غزه کې د بشري ناورین پر اخیدو لوجې په چټکۍ په اسرائیلو انتقادونه زیات کړي. د دوه ریاستونو د حل لارې ملاتړ کوي او د حماس د غړو قربانا هم دي. حماس د یورپی اتحادیه او امریکا لخوا د ترهګر ډلې په توګه پیژندل شوی، خو ترکیه حماس ته د ترهګر ډلې په سترګه نه ګوري. او په اخر کې د لوبو نړیوال خبر، دا مهال د 500 ورځې کرکټ نړیوال کپ په سلسله کې د هند په بنگلور کې د هند او نیدرلند ترمنځ لوبه روانه ده. هند ټاس ګټلې او ولنه بیټنګ یې کړو چې پکې په ټاکل شو 500 ورونو کې د سلور لوبغاړو په اوټ کې 2310 رنځونه جوړ کړي. دا مهال د نیدرلند لوبډاله بیټنګ کوي چې پکې تر اوسه په سلور ورونو او دریو بالونو 11 رنځونه جوړ کړي او لوبغاړي اوټ دي. د کرکټ کپ دا سیالۍ د اکتوبر په 15مه پیل شوې چې پکې د پاکستان او افغانستان په ګډون 10 لوبډالو ګډون وکړ او فائنل لوبه به د نومبر په 19مه وي. د خبرونو د مشال ریډیو په خبرونو کې مودې سات خبرونه واوریدل په روانه غړې کې را سره اوسې چې دغه موضوعاتو باندې تفصیل واوري. پخوانی جج او نگران صوبایي وزیر ارشد حسین شاه د خیبر پښتونخوا د نوی نگران وزیر اعلی په توګه غوړه شوې ده. له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د وتلو بهیر روان دی. په پیښور کې مېشت پی او آر کارت لرونکو افغان کډوال سان دښنه لري.
باید منگ سر حکومت مرست ہو کی اور دوہ کالا ٹیم را کی چپٹی کی منگ زان لا ڈم را کو چان لا لگزے خو پی ادا کو کر وہ چزو چیر تا بزو.
حال ته په کراچۍ کې د افغان کډوالو د وستلو پر ضد کمیټه غړو د یوې خبري غونډې په ترڅ کې ویل دي چې حکومت دې په دې لړ کې کړي خپل فیصله واپس واخلي. د جنوبي وزیرستان سره روغې سیمې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي نگران حکومت یې یو شمېر ملګري زنداني کړي دي.
دغه موجوده نگران حکومت چې کوم د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملګري سره کوم چال چلان راوندای دغه ډېر افسوسناک او دردناک دی.
او ترکی د اسرائیل او فلسطین ترمنځ شخړې د هواري لپاره د نړیوال کانفرنس غوښتنه کړې ده. یو شمېر نور کورنۍ سیمه ایزو نړیوال ریپورټونه به هم واوري. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، د خیبر پښتونخوا د گورنر هاوس پیښور لخوا مشال ریډیو سره معلومات شریک شوې چې تر مخه یې گورنر حاجی غلام علي د پخوانی وزیر اعلی محمود خان او پخوانی اپوزیشن لیډر اکرم خان دورانی په موافقه د نگران وزیر اعلی لپاره غوړه شوې جسټیس سید ارشد حسین شاه نوم منځوري ورکړی ده. دغه وزیر اعلی هغه ټاکلې ده سوګند به پورته کوي. نن ماخام شپږ بجې ټیم یې ورکړی خو تر اوسه یې سوګند نه دی پورته کړی. بیا عوامي نشل ګوند او پاکستان تحریک انصاف د دې غندنه کړې ده. وایي نه خو اوس اکرم دورانی د مخالفو ډلو مشر دی او نه محمود خان پاکستان تحریک انصاف کې دی او بل دا چې درې ورځې ویر اعلان شوی نو په کار وه چې دغه ته انتظار شوی وي. په دې حقله تفصیل د پیښور نه د شبیر احمد جان رپورټ کې اورو.
گورنر هوس لخوا جاری شوی اعلامیه تر مخه د نومبر په 12مه گورنر خیبر پښتونخوا غلام علي د پخوانی وزیر اعلی محمود خان او پخوانی اپوزیشن لیډر اکرم خان دورانی د سلا ورسته د نگران وزیر اعلی لپاره د جسټیس ریټایر سید ارشد حسین شاه د نوم وړاندې کېدو ورسته منظور هم کړو او دستخط یې پر هم وکړو. جسٹس ریٹائر سید ارشد حسین شاہ دیبٹ آباد سره تعلق لري. پیبٹ آباد کی وکالت کړي هغه بیا د خیبر پختونخوا د صوبې اډیشنل اډوکیټ جنرل او د پاکستان ډیپټي اټارنی جنرل په توګه دند هم ترسره کړی ده. له هغې وروسته د ګلګت بلتستان چیف جسټس په توګه په کال 2022 کې ریټایرډ شوی دی. نوموړی په اوسنۍ سرپرست کابینه کې د قانون او اوقافو سرپرست وزیر هم وو. خو عوامي نیشنل ګوند او پاکستان تحریک انصاف د اعظم خان د مرګ یو ورځ پس د نوې وزیر اعلی راټاکلو او د دې طریقې کار باندې سختې نیوکې کړې دي. وایي نه اکرم خان دورانی اوس د ټولو مخالفو ډلو شریک مشر دی او نه محمود خان پاکستان تحریک انصاف کې دی. د یاد ګوند صوبایي جنرل سیکرټري سردار حسین بابک مشال لیډو ته وایي
خیال
د پاکستان تحریک انصاف پخوانی د قومی اسمبلی غړی ملک انور تاج هم وایي چې صوبه کې هغه وخت واکمن ډله پاکستان تحریک انصاف وا او په قانوني توګه پاکستان تحریک انصاف سره سلا پکار وا، نه چې محمود خان سره چې اوس هغه د دوی ګوند سره تعلق نشته دی. او دغه ډول اکرم خان دورانی هم هیڅ د مخالفو ډلو نماینده پاتې نه دی.
چې ته مشاورت کې نو د پی ټی آی خپل پارټی شته دی، هغه سره مشوره پکار وا. محمود خان پارټی پریخي ده، هغه اوس نه درو چې کوم پریویس موږ د پی ټی آی دلته برسر اقتدار و د غي حصہ نه ده. موږ د پی ټی آی په دې باندې 100% اعتراض دي. موږ لیډرشپ معلوم دي، کم خل چې د موږ نه بګوړه شوی دي، د موږ نه تدی دي پارټی نه ته پارټی پریخي ده، هغه موږ حصہ نه ده. غوی سره مشاورت دا غیر قانوني دي.
دا سیاسي ډلو سربیره ځنی قانوني پوهان هم وایي چې دا واک اختیار د پاکستان د سېنات او الیکشن کمیشن دی چې نوې نگران وزیر اعلی وټاکي. خو د پیښور های کورټ وکیل او په عین پوها علي ګوهر دورانی وایي چې عین کې داسې هیڅ خبره یا شک نشته دی چې ګنې نگران وزیر اعلی مړ شي داغه په ځای به بل نگران سېنات یا بل څوک ټاکنه کوي. خو وایي چې کوم موجوده طریقې کار دی 243 ماده تر مخه هغه گورنر غلام علي خپل کړی ده او همدا سم آئینی او قانوني لار ده.
د صوبایي نگران سیټ اپ سره د سېنات هیڅ کار نشته، هیڅ رول نشته. دا کوم وګورون اسمبلی ماته شوی وی چې دا غینه پس لیډر اف د هاوس او یا چیف منسٹر چې کوم دی اغي کنسلټیشن کوي د نوم د پاره. اسمبلی خو په هغه ټایم کې نه نه دا وینا کول چې اسمبلی نشته نه دا به سېنات ته ځي، دا بالکل یو غیر آئینی او غیر قانوني خبره ده.
دا د منرا چې نومبر په لسمه د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعظم اعظم خان د ورپی خناروغې ورستو په حق رسیدلې وو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د مشال رادیو خبرونه کې ورزو بلې موضوع ته. نن د نومبر په 12 هم د تورخم او چمن لارو له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو افغانستان ته ستنېدو لړۍ روانه ده. د پاکستان د بیلابیلو برخو نه هر ورځ د افغان کډوالو لزګونه کړي، اول په دې پولو جوړو ارزي کیمپونو ته ورزي، هلته یې نمونه اندراج کیږي او وروسته افغانستان ته وړي. په یوه وخت کې په پیښور کې میشت پی او آر کارډ لرونکي افغانان هم وایي چې کله پاکستان حکومت دوی هم وستل غواړي نو په کار ده چې په وخت خبر کړي. تفصیل د فرهاد شینواری رپورت کې ورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر د تورخم مرکز یو چارواکي ارشاد خان نن د نومبر په 12 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې تیره شپه 2955 افغان کډوال په تورخم دروازه افغانستان ته ستانه شوي او د سره د نومبر 11 نیټې پورې په تورخم دروازه افغانستان ته ستانه شو. بیا سنا د افغان کډوالو شمیره 2 لکه نو لزرنا پورتا شوا. د یو این ایچ سی آر چمن سانگی ویلی چه هلتا پرون د نومبر یو لسم نیټه پوری په چمن دروازه افغانستان تا د اوختو بی اسناد افغان کډوالو شمیره 15,000 پورتا شوی. د پاکستان حکومت لخوا بی اسناد غیر ملکی وګړو ته لدې ملکه د وتو مهلت د اکتوبر په 1 نیټه ختم شوی. په دې بی اسناد غیر ملکی وګړو کې زیاتره شمیره د افغان کډوالو ده او د نومبر لومړۍ نیټې نه یې خپلې کډې رابار کړي او د ملک مختلفو برخو نه لنډ کوتل او چمن پلار افغانستان ته اوړي. په لنډ کوتل کې افغان کډوالو ثبتولو لپاره جوړ شوي موقتی کیمپ کې موجود د الخدمت فاونډیشن فلاحي ادارې یو تن مقتدر شاه اپریدی وایي چې دوی هر ورځ افغان کډوالو لپاره د خوراک بندوبست کوي.
ماشومان له خوراک ورکو بسکټ بسکټ جوس دا ورکو ولا بیا گرمی او ماخام مونږ دلته روټي ورکو مختلف کله چولی ور سره پکې غوخې کله پکې چکن او لوی. حکومت خپل پالیسي دی خو عوام دلته څومره کومک د افغان کډواله او سره وکړو نو هغه چانه پټ نه وي چې کوم سہولت د غل ورکې نو دا م چانه پټ نه او خپل ګوانډي ته په هغه مونږ نه دا کو ان شاء الله چې مونږ د رورولي دا به ان شاء الله قائم او دایمي.
د پاکستان سرحدي او قبایلی چارو وزارت سفران لخوا افغان کډوالو لپاره د پی وار کارډ موته د دسمبر 1 نیټه پورې غزول شوی. په پیښور کې پی وار کارډ لرونکو یا رجستر شو افغان کډوالو غوښتنه کړې چې په کار ده د دوی د ستنېدو په اړه د ورته واضحه پالیسي اعلان شي او که دوی هم وباسي نو په کار ده لږ تر لږه 2 کاله موده ورته ورکړل شي چې خپل کاروبارونه پکې راغونډ کا او په افغانستان کې ځانونو لپاره سرپناه پیدا کړي. په پیښور بورډ بازار کې یو دکاندار طالب محمد مشال ریډیو ته وویل چې په کار ده رجستر شو کسانو لپاره د وستو موده وغځول شي.
کمی ولسوالۍ اوسېدونکي ما مونږ هلته ځای نه لرو مونږ هیڅ نه لرو نو مونږ چې لاړ شو مونږ به څه کوو؟ باید مونږ سره حکومت مرسته وکړي او 2 کاله ټیم راکړي چې په دې کې مونږ ځان له دومره راتلونکي ټیم کې ځان له مونږ دومره وکړو چې ځان له لږ ځای خو پیدا کړو. اوس چې ځو چیرته به ځو؟ هغه باسول ډاک کې به پراتی د خودی اسرې ته یا به ډوډۍ یا به نیسو پورې به حکومت ټاکي. کورم نشته دی خو هم دشمنی تیره شوي هر څه به کې تیر یخنیم دا ماشومان مړي.
اسناد لرونکو افغان کډوالو دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې په دې وروستو کې د پاکستان حکومتي چارواکو ویلي چې څه وخت پس په راجستر یا اسناد لرونکي کډوال هم له دې ملکه وباسي او بیا به یوازې په پاسپورټ او ویزه باندې پاکستان ته راداخلیږي. په پاکستان کې د بې اسناده افغان کډوالو کره شمېره نه ده معلومه خو بیا پاکستاني چارواکي وایي چې دلته خواوشا ولس لاکه بی اسناده افغان کډوال ژوند کا. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویلي چې پاکستان کې خواوشا 10,000,000 افغان کډوال په پی وار کارډ باندې رجستر شوي او 3,000,000 بیا په افغان سټیزن کارډ باندې په ریکارډ موجود دي او بې اسناد افغان کډوالو شمیره پکې یو اندازې مطابق 6,000,000 پورې ده او دې سره بیا خواوشا 6,000,000 نور په 2020 کې په افغانستان د طالبانو د واکمنېدو نه پس پاکستان ته را داخل شوي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
هم په دې موضوع کې ورزو کراچۍ ته دغلته د مدني فعالانو یوې کمیټې د پاکستان په نگران حکومت غږ کړی دی چې د کډوالو د ستنولو نه لاس واخلي. فعالانو د یوې خبرې غونډې په کولو سره په نگران حکومت نیوکې وکړې چې د قانوني اختیار نه لرلو باوجود یې د کډوالو استرو پالیسی جوړه کړې. په همدې حال کې د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر بلاول بټو زرداری هم د نگران حکومت پالیسی یعنی غلطي بللې. ویلې دي چې د عادي افغانانو ترهګرو ترمنځ فرق پکار دی. خو د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کرتی رونی ویلی وو چې د بیا اسناد کډوالو د ایستلو سلسله بنه ودروي. تفصیل د نیازلی ریپورت کې ورو.
د نومبر په 11 په کراچۍ پریس کلب کې د خبری غونډې په محل د افغان کډوالو د مرستې لپاره د مدني ټولنې وکیلانو، بشري حقوقو فعالانو جوړې شریک کمیټې په حکومت غږ کړي چې د افغان کډوالو ماشومانو خزو زورول دی باید په سمدستي توګه ودرول شي. د یادې کمیټې یوې مشري وکیلې سارا ملکانی د خبری غونډې په مهال مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د نګرا حکومت لخوا د افغان کډوالو سره ناروا چلند روان دی.
جو ریفیوجیز ہیں جن کو اس ملک میں رہنے کا حق ہے قانون
دا وای چکم کډوال دی دوی ته په دې هواد کې د وسیدو حق شته بغیر لڅ قانون او د نړیوال قانون پر ضد هغوی بیرته لیږل کیږي. دا د بشري حقوقو سرغړونه ده. ماشومان او ښځې په کوم ډول پولیس پورته کوي او بیا د هغوی سره وکیل یا چا سره هم د لیدلو اجازه نه ورکوي. موږ وایو چې د دې کډوالو سره د قانون او آئین لاندې سلوک پکار دی. سارا ملکانی زیاته کړي چې د قانوني عمل نه بغیر د افغانانو نیول او بیرته لیږل د بنیادی بشري حقوقو سرغړونه ده. د خبری غونډې په مهال د افغان کډوالو لپاره جوړې شریکی کمیټې د نومبر په 13 په کراچۍ کې د پولیسو او نگرا حکومت پر ضد د لوی احتجاج کولو اعلان هم وکړو. د یادی کمیټې غړي او په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیلې منیزا کاکړ بیا مشال لیډیو ته وویل د افغان کډوالو لپاره به په هر بورم خپل غږ پورته کوي.
موږ د دې پریس کانفرنس له لیارې حکومت له دا وویل افغان کډوالو د دارنګ جبري توګه باندې د غو د بې دخلې کومه پالیسی جوړه کړې ده هغه د سمدستي واپس واخلي او د دې د گرفتاری او ډیپورټیشن چې کوم پروسیس دی دا دی ودروي. کني موږ به را روان چې کوم 13 نومبر باندې به موږ په کراچۍ پریس کلب باندې احتجاجي مظاهره کوو او د دې احتجاجي مظاهرو للیاري به موږ دنیا ته وایو او ریاست ته وایو چې په دې چې کومه پالیسی دوی جوړه کړې ده دا یو ان الیکټډ ګورنمنت دی د دې سره دا منډیټ نشته.
منیزا کاکړ زیاته کړې په کراچۍ کې هغه افغان کډوال هم نیولې شوي چې قانوني اسناد ورسره دي او د پاکستان پښتانه هم پولیس زوروي. د کراچۍ پولیسو او سن حکومت تل دا تورونه رد کړي او وایي یوازې بې اسناد افغان کډوال نسی او خپل هیواد ته لیږي. پاکستان د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نومبر د لومړۍ نیټې نه پیل کړی دی او تر اوسه لسکونو زره افغان کډوال د تورخم او چمن د لارو بیرته افغانستان ته لیږلي دي. په عین وخت کې بیا د پاکستان پیپلز ګون مشر او د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر بلاول بټو زرداری هم په نگرا حکومت نیوکی کړي. بلاول بټو زرداری د نومبر په 13 په کراچۍ کې د خبری غونډې په مهال ویلي د افغانستان په اړه د پاکستان وسنی حکومت پالیسی ښکارا نه ده.
جہاں تک افغانستان کے حوالے سے جو ہمارا پالیسی ہے
دی وای ز فکر کوم چې د افغانستان په اړه چې کومه پالیسی ده د وسنی حکومت دغه پالیسی ښکارا نه ده. موږ باید د تحریک طالبان پاکستان سره سخت چلند وکړو. موږ باید د وسلوالو په وړاندې سخت ووسو. هغوی چې زموږ په ادارو او پر پولیسو بریدونه کوي باید د دوی تعقب وشي او د اولس او ترهګرو ترمنځ باید فاصله پکار ده.
دردو کې درمیان ایک فاصله ہونا چاہیے.
بلاول بټو زیاته کړي چې کلا د پی ڈی ایم حکومتو موږ هم د افغانستان نه شکایتونه درلود. بیا زموږ د بهرنیو چارو ریاستی وزیر حنا ربانی کر افغانستان ته تللی و. د چین، افغانستان او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه په اسلام آباد کې درلوده چې دا ډول ستونزې په ګډه حل کړو او خپل شکایتونه له یو بل سره شریک کړو. بلاول بټو وایي زه فکر کوم چې د افغانستان سره نورو خبرو اترو ته ضرورت دی. د پاکستان نگران حکومت په دې پریکړه بیا جمعیت علما اسلام، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، ملي جمهوري غورځنګ، عوامي نېشنل ګوند مشرانو او مدني فعالانو وکیلانو سختي نیوکې کړې دي او د حکومت دا پالیسی یې ناسمه بللې ده. خو بلخوا د پاکستان حکومت هیواد کې رستیو وسلوال بریدونو او پیخو پاړه تور پوری کړي چې وسلوال د پاکستان پر ضد د افغانستان خاوره کاروي. خو افغانستان کې واکمن طالبانو تل دا تورونه رد کړي او ویلي چې افغانستان خاوره د یو هیواد پر ضد کارولو ته نک پرېږدي. د پاکستان نگران حکومت وایي چې د بې اسناده بهرنیانو د ایستلو بهیر به دوامدار ساتي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ د نومبر په 8 په اسلام آباد کې غونډې ته ویلي چې له بې اسناده بهرنیانو سره به هیڅ قسمه رعایت نه کوي. د هغه په وینا چې دای د ملک د امنیت په ګټه ده چې بې اسناده کډوال ستانه شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
هلته افغانستان پکتیا ولایت ته تللي افغانان وایي چې له پاکستان ستنېدو په وخت یې ډېر څه له ځان سره نه دی وړي نو ځکه ډېر لاسنیوي ته اړ دي. یاد دي وي چې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه پاکستان د بې اسناد افغانانو په زور د وستلو لړۍ پیل کړې ده. د کډوالو ته د ډېرو پیسو وړلو اجازه هم نشته ده. نجیب الله الوخیل مو په تفصیل خبروي.
پکتیکا ولایت د بیرمل ولسوالۍ د انګور اډې او د وازی خوا ولسوالۍ د تروی اډې لري پاکستان څخه راستنه شوی افغان کډوال غوښتنه کوي چې دوی لپاره د مناسبه سرپناه همدارنګه د خوراک خاک او سوک توکي برابر شي. په دې لاره د راستنه شویو کډوالو ډیره برخه اوس مهال انګور اډې سره نږدې سیمه کې دوی لپاره په جوړ شوي کیمپ کې اوسیږي. یو تن راستنه شوی افغان کډوال محمد نور مشال راډیو ته وویل
بل حال خو دوی په سایه کې یو او دوی مړی هر شی راکوي خوراکي مواد هر شی راپسې رسول دي. خو بیا چې موږ له دغه ځای جزو مثلا موږ د سر د پناه شی غواړو یا خیمه یا بل شی یا دغه ته ضرورت لرو چې موږ ته راکړه ول شي زمې پیرا روان دا زمې بندوبست موږ نه لرو او نه داسې کوټې دلیل لرو نو مځکې لرو چې موږ یې واړولی په کوټو کې اوسو نو د خپلوانو سره دغسې جان سته چې ورسو.
پکتیکا ته راستانه شوي کډوال اوس هم په دې تمه دي چې ښایي دوی ته پاکستان څخه د خپلو مالونو د وړلو اجازه ورکړل شي. نو په دې خاطر غواړي چې انګور اډې سره نږدې سیمو کې واړوي. یو بل تن کډوال علیزی وایي
بس ورځو نو دلته به شاوخوا اړو د ولسوالۍ کې به یو ځای غواړو د موږ شاته کار بند ده شایم نسته سامان شاته ایسار دی دا سامان راسته دي بیا موږ زه که خیر وایته بیا خپل ځای ته ځو.
د ځایي مسؤلینو په وینا چې د افغان کډوالو د راستنېدنې په اوسني بهیر کې پکتیکا ته د انګور اډې له لارې شاوخوا 1500 افغان کډوال راستنه شوي دي. دوی بیرته راستنېدونکو افغان کډوالو ته د لومړنیو خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر له نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو هم د مادي او لوژستیکي مرستو غوښتنې کوي. د پکتیکا د کډوالو ادارې مشر محمد اسماعیل وایي
دلته خو مؤسسات د فرا ډېر ضرورت دی. د کډوالو خوال چې وروړي د ځنیو شیم نه لري کریام نه لري لري د کرنل سمنات یو شین لري مسات خو باید ډیره توجه د غنګیر د توکیل ته یوشتم د یو شین مست د مهاجر د فر باید کمبالی وی مطلب د شه د خوراکي شی نه وی او د فر د کر سمنالات وی.
په ورته وخت کې ملګرو ملتونو ویلي مرستندویان باید لستنیدونکو افغان کډوالو سره مرستې چټکی کی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوالې ادارې ویلي چې له پاکستان څخه د کډوالو ایستلو لړۍ داسې مهال روانه ده چې له وړاندې په افغانستان کې میلیونونه خلک مرستو ته اړ دي.
دا مشال رادیو ده.
د جنوبی وزیرستان برازیل لیسر روغ سیمه د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران وایي چې نگران حکومت یې ګڼ شمېر مرګري ځل تعلی کړی دي. د غورزنګ د چارواکو په وینا لمزه مسجد په دریم پیو د فیلاندې د یوې میاشتې لپاره ډېر اسماعیل خان زندان کې دی او مولانا زینت الله په ټانګ زندان کې بندي دي. د دغه خپل مرګرو د غوښتنې لپاره پی ټی ایم په وخت وخت غوښتنې حالې ځلې هم کړې دي. بلخوا جنوبی وزیرستان کې ډیپټي کمشنر اشفاق خان د اکتوبر په 13 جاری کړي نوټیفیکیشن کې ویلي چې د عامه نظم د ګډوډۍ د اندېښنې په وجه علمزیب مسجد د دیر شو ورځو لپاره ډېر اسماعیل خان زنداسته استولې ده. په دې حق له نور تفصیل د اشتیاق مسجد ریپورت کې اورو.
د سویلی وزیرستان پر ضلع سراروغا سیمه پښتون ژغورنې غورزنګ مشر شیرزاده مسجد مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان موجوده نگران حکومت د دوی ګڼ شمېر مرګري زندانی کړي دي. په دغې برعکس شیرزاده مسجد ویایي
په دغه موجوده نگران حکومت کې چې کوم د پښتون ژغورنې غورزنګ د ملګري سره کوم چل چلند راوندای دا ډېر افسوسناک او دردناک دی چې په دغه څوره زشه د میجو یو مرکزی رونو ما عالم زیب مسجد هغه ها گرفتار شو د تنګي بودینزی او یو د سیټي ټونه ډی ای خان فایر وو په بیا هغه باندې وکیلونه چار وکړل زمينات وشو نو په هغه نه بچ د جیل په دروازه وود بیا د ډي سي طرف په 3 ام پی او ډاکټر په شروع غا چې هغه بیا د وبره گرفتار کړي ای خان جیل بیا ور او درې ورځې مخکې د میجو د ورنو یو ملګری دی مولانا زینت الله چې د میجو مرکزی کمیټې ممبر هدای هغه د ورنو څخه مخکې زړې پیارینه په شروع وختي وی په هغه شي গ্রেফতার کوم پریس په جیل شه د میجو نور ملګری ها چې درمان زاکیم او ګلمن وزیر دا هغه গ্রেফতার شول. د پښتون ژغورنه غورزنګ ملګری چمتو دي قرآن له مبارزه د قانون او د عین مطابق مبارزه دو میش په دغې سر دوامدار اسوتی.
د پښتون ژغورنه غورزنګ مرکز جی کور کمیټی غړی مولانا جنت الله پټنګ ضلع کې وکیل عبدالرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو مولانا جنت الله په لاس اف آی آر کې گرفتار کړای دی.
زینت الله مند خلاص صرف ہزار دی چکیم دفعہ پو پی ٹی ایم بند لاگی دا 23 153 101 سے ٹوٹل چکیم دا صرف ہزار دی دا ٹول دے غدار دی دفعہ پلا گدا دی چ بغاوت کڑائی دے پمپلٹ فکسنگ دی دا ٹول پو ساؤتھ وزیرستان کے لوور کے پہ درج دی پاک چارج دے فی الحال پلا سر ایف آئی آر کے ٹرانس جیت کے دے پو پرن میں بل اپلیکیشن میں جمع کر ٹول تا او نوٹس اپ کشے وی دی امید ہے چ منگل کو تا زمانہ پوش او بل علم زب کو پ ساؤتھ کے چکیم دو ایف آئی آر بھی پہ پاک کے ساؤتھ وزیرستان کی موکلاو یا کے پیش والو میرا ارگومنٹ سر پو کر اگر کے بل ملاو شفو مزید دے پترین کی دی ور پد بندے خیر کو تنش بول
دی سویلی وزیرستان پر ضلع ڈپٹی کمشنر اشفاق خان لطرفا 24 اکتوبر جاری شوی یو نوٹیفیکیشن کشی ویلی شوی دی چې د عامه نظم ګډوډي اندیشنې په وجه علمزیب ماسید د درې ایم پی او قانون لوندې د دیرشت ورځې د پورا ډیرا اسماعیل خان زندان ته د لاجل امر جاری کړای شوی دی. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د روانې ګړۍ نیمای ته ورسېدلو پېښور کې د ماښام شپږ نیمې بجې دي. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. پخوانی جج او د قانون نگران صوبائی وزیر ارشد حسین شاه نن د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی ټاکل شوی. د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی محمود خان او په اسمبلی کې د مخالفه ډلو پخوانی مشر اکرام خان دورانی د نوی لنډ مهاله وزیر اعلی لپاره د سید ارشد حسین شاه په نامه صلاح شوې دي. یو دغه نوم یې گورنر ته استولې وو. د گورنر دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې گورنر غلام علي سید ارشد حسین شاه د نومول کېدو منظوري ورکړې ده. د لاغه وروسته د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی محمد اعظم خان د نومبر په 10 ناوخته د ورپېخ ناروغۍ له وجې مړ شوی دی. په سین صوبا کې د کډوالو د ایستلو پر ضد جوړ شوی د بشري حقوقو د فعالانو کمیټې د پاکستان په نگران حکومت غږ کړی چې د افغانانو د ایستلو سلسله دې ودروي. دوی خبرداري ورکړی چې د نومبر په 13 به مظاهرې پیلوي. خو د پاکستان د کورونایو چارو نگران وزیر سرفراز بوکټی تیرونی په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د کډوالو د ایستلو پالیسي به روانه وي. بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر د تورخم مرکز یو چارواکی ارشاد خان مشال لیډیو ته ویلي چې تر پرون ورځې د افغانستان ته د تورخم له لارې دستنو شو بې اسناد افغان کډوالو مجموعي شمېره 2,09,000 ته رسېدلې. دا راز د بلوچستان په چمن کې د یو ان ایچ سی آر چارواکو په وینا تر پرون ورځې پورې په چمن دروازه افغانستان ته دستنو شو بې اسناد افغان کډوالو شمېره 15,000 نه پورته شوې ده. افغانستان سره د تاګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزو د لازمي کولو پر ضد په چمن کې د زرګونو سوداګرو او مزدورانو پر لات نن په درشته مورز هم دوام لري. دوی چې اکثره پانډیان یا ځایي خلک یې لغړیان هم بودی دریز لري چې د ورځې سو واره په چمن دروازه سپلبوندک ته اوړي راوړي، نو ځکه باید ورته په افغان تذکره او پاکستانی شناختی کارت د تاګ راتګ اجازه ورکړل شي. د بلوچستان چارواکو له دغو پر لاتوالو سره مذاکرات کړي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. د مشال ریډیو خبرونو کې مو د دې سات د خبرونو لنډیز واورید. په داسې حال کې چې په اسرائیل د اوربند لپاره نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي، دغه هیواد لا هم اوربند ته تیار نه ښکاري او په غزه یې د حماس وسلوالو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د حماس او اسرائیل ترمنځ دا وروستۍ جګړه له هغې وروسته پیل شوې چې د اکتوبر په 10 د حماس وسلوالو په اسرائیل برید وکړ. له هغې راهیسې دې جګړه کې تر اوسه دواړو خواوو ته زرګونه کسان وژل شوي دي. په غزه یې د اسرائیل د بریدونو وروستی حال زموږ همکار صالح محمد صالح درکوي.
پر غزه تیر شپه او نن هم د حماس افراطی ډلې خلاف د اسرائیل حمله دوام لري او ورسره د اوربند غوښتنې زیاتې سیوی دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د اوربند په باب د نړیوالو د غوښتنې د زیاتېدو په ځواب کې یو بیا وویل چې د حماس ډلې په وړاندې به چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمان په توګه پیژندلې، د اسرائیل جګړه په شدت دوام کوي. نتانیاهو په خپل وینا کې پرون شنبه وویل اوربند هغه وخت ممکن دی چې ټول 209 یرغمل سوي کسان د حماس ډلې له بنده خوشي سي. اسرائیل د حماس ډلې پر خلاف پر غزه خپل حمله ورسته له هغې زیات کړي چې لومړی دغه ډلې د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل په خپل حمله سره لږ تر لږه 1,200 کسان ووژل او څه باندې 200 نور کسان یرغمل کړل. اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت په وینا ویلي چې تر اوسه د اسرائیل په حملو کې 13,000 ډیر فلسطینیان وژل شوي، چې دوه پر درېمه برخه یې ښځې او ماشومان دي. اسرائیل چې پر غزه د حماس د 14 کلنې واکمنۍ او د دې ډلې د پوځي وړتیا د ختمېدو ژمنه کړې ده، تورې لګولې چې د زیاتې مرګ ژوبلې مسؤول دغه افراطي ډله ده چې له کبله 2 میلیونه او 3 لکه فلسطینیان په دې محاصره شوي ښار کې بند پاتې دي. په داسل کې چې په غزه کې د اسرائیل جګړه 6 اونۍ ته رسېدلې، پر اسرائیل د هغه د نږدې متحد د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي. د اسلامي او عرب هیوادونو رهبرانو هم پرون پر ریاض کې د خپل غونډې پر مهال په غزه کې د روانې جګړې د ختمېدو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې شاوخوا 300,000 فلسطینی پلوه مظاهره چان پرون په لندن کې په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل. دا لکه چې په غزه کې جګړه پیل شوې، په لندن کې تر ټولو پراخ لاریون ګڼل کیږي. په غزه کې ځایي اوسیدونکو تېره شپه د سختو هوایي حملو او د توغندیو د ډزو راپور ورکړی دی، او د شفا په نوم د یو روغتون په شاوخوا کې هم ویشتل شوي دي. اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس د راپور له مخې اسرائیل د شواهدو له وړاندې کولو پرته حماس ډله تورنه کړې چې په دې روغتون کې دننه او تر هغې لاندې د ساوق او ادارې مرکز لري، هغه تور چې حماس ډلې او د روغتون کارکوونکو رد کړی دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP ویلی د هغو لمړنیو راپورونو په باب سخت اندېښنه لري چې اسرائیل په غزه کې د ملګرو ملتونو پر تاسیساتو چې فلسطینیانو پکې پناه اخیستې وه حمله کړې ده. دغه ادارې پرونه وخت ویلي په دې پیښه کې ګڼ کسان وژل شوي یا هم ټپیان شوي دي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو د تیرې ګړې یو موضوع چې د افغان کډوالو د افغانستان تستنیدو په اړه ریپورتونو کې ایوا خبره پاتې ده، غدا ده چې د ماشومان د ساتنې نړیواله ادارې سیف دی چلډرن ویل دي چې کم کډوال افغانستان تستنیږي نو یو خو یخنی ده، بل الته دغه د پاره تنظیمات نشته دی، او غوی سره چې کم ماشومان دي نو غوی د خوراک د پاکو اوبو او د سر پناه د پاره د مشکلاتو سره مخ دي، او اندېښنه ده چې دغه ماشومان د ناروغیو او بیا ممکنه د ژوند لاس نه ورکولو سره مخ کې دي. شي په دې حق لا زمونږه همکار امید ظهیر مل دا ریپورت برابر کړی راځي چې په غاړه وره.
په افغانستان کې د ماشومان د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وای هر ورځ زرګونه ماشومان او د هغوی کورنۍ په داسې حال کې افغانستان ته ستنول کیږي چې لیوي جوړه جامو پرته هیڅ هم نه لري. د ادارې پرون په خپل فیسبوک پاڼه درستنیدونکو ماشومان او د هغوی د کورنۍ وضعیت اندېښنه ښودلې، وای دوی په بیړني ډول خوړو او بو او سرپناه ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ماشومان د ساتنې ادارې د دې دفتر د مشر فرید الله مشفق یو ویډیو هم خبره کړې چې هغه پکې راستنه شوې او افغانانو سره د ډیرو مرستو غوښتنه کوي. خغل مشفق چې تورخم تطللې وای
ان استیمیټډ د اټکل لمخي هر ورځ د 10,000 کسان راستنېږي، کوکې ماشومان هم شته چې له هیڅ شي د لودلو پرته راستنېږي. دوی خوړو او بو او سرپناه ته اړتیا لري، ډېرې کورنۍ پیسې او د اوسېدو ځای نه لري. د ماشومانو د خوندیتوب سازمان دوی ته روغتیايي اوبه او نور اړین خدمتونه وړاندې کوي، خو دوی د لومړنیو اړتیاو د پوره کېدو لپاره نور ملاتړ ته هم اړتیا لري.
د طالبانو حکومت ویلي د سپتمبر 13 وروسته له 300,000 ډیر افغانان خپل هیواد ته راستانه شوي. د پاکستان حکومت بیا دا شمیر نږدې 250,000 تنه خوده لري. هغه یو شمیر پاکستانی رسنیو په کراچۍ کې د پولیسو له قوله لیکلي پرون 188 افغانان چې 240 خزوي او د دوی په ټکو په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل له زندان خوشي او افغانستان ته استول شوي. په ورته وخت کې د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت بیا ویلي یوازې پرون ورځ د تورخم او سپین بولدک له لارې له شپږ زرو زیات افغانان افغانستان ته راستانه شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت په خپله اکسپانډر راستنیدونکو افغانانو سره د هر ډول مرستې ژمنه کړې، خو وروستیو کې افغانستان ته راستانه شوي یو شمېر افغانان ازادي راډیو سره خبرو کې د خپل بد وضعیت په اړه شکایت کوي. لغمان ته راستون شوی عبدالقادر وایي د خپل یو دوست په کور کې یې اړولي او د سرپناه په ګډون هېڅ هم نه لري.
دغه مشکلات ورو ته اقتصادي مشکلات دي، یا ته کاروبار مخو او کاروبار انکار بنکاو، دلته بیکار بیکاری ده ورو را قرار دي. زمم دا یخ موسم مخ روان دي، سي حالات خراب دي ورو دغه حال ده.
عبدالرحمن پنوم یو بل راستون شوی وویل کته سهم یو شمیر نور راستنیدونکو افغانانو ته لزر افغانی ورکول کړي، خو ته هغه ور نه کړل شوی او اوس خپل اړتیاوی د پور په پیسو پوره کوي.
یو بل واړو واړو تامل کوم واړو واړو بچی را پاره دي، تین دوه ورګون چې لورګانی دي شرخور دي لکه شي دي
د پاکستان حکومت لومړی د نږدې 1.5 میلیون هغو افغانانو ستنولو عملیات پیل کړي چې په دې هېواد کې د اوسېدو لپاره کوم قانوني سند نه لري، خو چارواکو یې دا ګوت څنډنه هم کړې چې له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو له ویستو وروسته سمدستي د هغو افغان کډوالو د ویستو لړۍ هم پیلوي چې په یاد هیواد کې د اوسېدو لپاره افغان سټیزن کارتونه ورکړل شوي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو د سبا ورځې پروګرامونو ترتیب به هم درته ورو او د مشال سره تاسو څنګه وصل کېدلی شئ دغه د مشال ریډیو د اپلیکیشن یا ایپ په حوالہ مهم تفصیل واوریده. ورزو د ریپورټونو لړۍ ته د پاکستان سپریم کورټ رجسٹرار د خلکو د جبري لادرکې پر ضد په دې عدالت کې جمع شوې درخواست عریضه کوونکي ته واپس کړې ده. د رجسٹرار دفتر ویلي دي چې هغه درخواست ولسی ارزښت یا اهمیت نه لري. د خلکو د جبري لادرکې خلاف درخواست د پیپل پارټي یو مشر اعتزاز احسن د اکتوبر په 15مه په سپریم کورټ کې جمع کړې او نوموړي سپریم کورټ ته خواست کړې و چې له صوبایي حکومتونو په زور د لادرکې شو کسانو نمونه وغواړي او یو د یو چا په زور د غیبولو عمل د پاکستان د عین خلاف وګرځوي. د چارو ځنې شنونکي وایي د اعتزاز احسن د درخواست هدف تر ډیره د تحریک انصاف د مشرانو غړو پر ضد ورستي حکومتي اقدامات دي. په دې حقله تفصیل د راشد خټک ریپورت کې ورو.
په پاکستان کې د خلکو د جبري لدرکه کې دوه مسله په خوانی ده. خو د پیپل پارټي یو مشر اعتزاز حسن په 15 اکتوبر هله په دې مسله سپریم کورټ ته درخواست ورکړو چې تحریک انصاف د غړو او مشرانو نیول او بندي کول پیل شوی وو. د په درخواست کې له سپریم کورټ غوښتل چې د خلکو جبري لدرکه کول یو غیر عیني عمل وګرځوي او صوبایي حکومتونو ته هم هدایت وکړي چې د خلکو کسانو فهرست په ډاګه کړي کوم چې جبري لدرکه شوي دي. د سپریم کورټ رجسٹر په 11 نومبر دغه درخواست اعتراضونو سره واپس کړو او ویل چې سپریم کورټ ته رجوع کول نه وړاندې باید په متعلقه فورم اواز پورته شي. رجسٹر د درخواست د عوامي اهمیت حامل هم ونه ګڼلو. د استاذ حسن د درخواست تر دوه پړه په پېښور کې د ډان روسپانې عدالتي رپورټر وسیم احمد شاه مشال رډیو ته وویل.
اعتزاز حسن ډایرکټ راغو او سیاسي غونډه کې کیس ته د ډسکرج کې دا ټرند او وی چې های کورټ ته لاړ شي. زموږ په علاقو کې تر اوسه زرګونه خلک پراته دي په انټرمنټ سنټرو کې. ویکسینیټ سیول پاور ریګولیشنز چې کوم هغه خلاف په خبر های کورټ فیصله ورکړي دي او هغه غیر آئینی ډیکلیئر کړو. دا ویلیو چې دای د لاندې چې کوم بدیوانان وا تاسو ترانسفر کوي په عام جیلونو ته هغه خلاف سرکار اپیل کړو. سپریم کورټ سٹے ورکا هغه اپیلونه خو دې بیا واوري کنه چې تاسو ډایرکټ پټیشنز نه وري.
ځنې قانون په هان وای چې په دې درخواست کې صرف د تحریک انصاف د غړو او خوخو ذکر شوی دی. حالانکه د ډیرو مدرسې په پښتونخوا او بلوچستان کې خلک لا درکه کیږي، خو د پاکستان لوی لوی وکیلانو د دې مخنیوي لپاره څه خاص کردار نه دی ادا کړی. او د دې درخواست تر کېدو وجه هم دغه چې په یو محدود ټولګي پورې اړه لري او د ټول اولس ذکر پکې نشته. په دې هکله په کوټه کې کرن پو او تجنیکار همایون کوسی د مشال لړ یو پښتنه داسې جواب کړه.
د پټیشن دی کې د پښتنو یو ذکر نشته او دوی صرف او صرف شدید پنجاب تر هده پوری محدود ده. خبره د پی ټی آی سپیسیفیک کړي اوس خو د پټیشن سپریم کورټ د دوی واپس کړي پر خبره شته پبلک اټ لارج خبره نه ده کړي تا یو سپیسیفیک دغه راخستې دي. نو دا د 184-3 په دغه کې نه راځي او هسې هم سپریم کورټ د 184-3 ډیر بدنامه کوي کنه. دا د افتخار چودھری له وخت څخه د دې ډیر بے دریغه استعمال وسو. نو د دوی دا فیصله کړي ده 184-3 در پبلک انټرست کې سونه چي دي دا به کم وس د خکوي کنه ډیر زیات به نه کوي.
اعتزاد حسن د خپل درخواست رد کړو او راتلون کې پلان پاره سند ویلي. ته دا ونه ورته چې پنهه ممه د تحریک انصاف په غړو د خپل مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیول کېدو خلاف احتجاج کړو چې دولتي او پوځي ودانه او تاسیسات ته پکې تاوان رسیدلې وو او د هغې نه پس د ګوند د غړو او خخوګو نیول پیل شوې دي او دا سلسله تر اوسه دوام لري. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د باجول ضلع بدني او تعلیمي فعالانو د نومبر په څلورمه د یو انټرنیټي کمپاین د لارې له حکومت غوښتنه کړې چې د دې ضلع د جنکو لپاره په یوازني ډیګري کالج کې د بی ایس نور پروګرامونه پیل کړي. دوی وایي اوس مهال له 12 ټولګي نه فارغ شوي زده کوونکي یوازې په اسلامیات او یا هم باټنی کې زده کړې کولی شي. د فعالانو په خپل کمپاین کې د باجول ترڅنګ په نورو قبایلي ضلعو کې د جنکو لپاره د نوو کالجونو جوړولو غوښتنه هم وکړه. بلخوا د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د اعلی تعلیم محکمه سیکرټری وای په پام کې لري چې روان کال د صوبې په یو سل دیار لسو کالجونو کې نوي بی ایس پروګرامونه پیل کړي. په دې موضوع د هارون باچا ریپورت او رشید باجول د خار تحصیل د سیمې د یوې زده کوونکې لایبا ایوب په غږ پیلېږي.
زم چې اردو شروع شي یا لا دلته شروع شي ټول جنہ کوي دا چې بعد من څوک کوي او څوک اسلامیت کوي سره غو د نظر نه وي او چې کوم شي د نظر نه وي هغه د مخ کې تللی نشي او بل موږ د بار اجازه نشته.
مشال ریډیو د نومبر پر 15 ماده لایبی لپلار محمد ایوب خان سره هم خبرې وکړې. د وویل په یواز سر د خپل کورنۍ او د خپل خويندو لونو د تعلیم خرچي پوره کوي خو په خبرې چې هغه د خپل خوخي مضمونونه نشي ویلې.
یو کس ما او زما په کور کې 12 پوره ما خويندې دي او زما بچي دي. یو خور هم اف ای هیستری اغسته و هغه کوم چې هیستری و ما هغه سره بل لار نه و اسلامیات کې بی ایس وکړ لړ فارغ شو. بل اوس مې یو بچي ده چې هغه سیکنډ پوزیشن یې اغسته ده په اف ای کې سیویکس یې اغسته و بی ایس اسلامیات ته لاړه. زموږ سره دا فکر دی چې مطلب ماشوم یو طرف ته انټرسټ او مجبورن به بیا هغه اسلامیات یا باټنی کوي.
د باجول په خار کې د نجونو د ډیګري کالج د همدې ستونزو د پګوته کولو لپاره د دې ضلع ځینو تعلیم یافته ځوانانو د نومبر پر څلورمه پر فیسبوک او ایکس چې مخکې به ورته ټویټر ویل یو کمپاین وچلاوه. د کمپاین یو تنظیمونکي ډاکټر ایلم خان چې پی ایچ ډی ډیګري لري او اوس مهال په سوابه پوهنتون کې استاد دی د نومبر پر 15 مشال اډو ته ویل چې هدف یې پر ټولنیز میډیا د خار کالج د نجونو زده کوونکو مسلې په ګوته کول وو. نو موږ خوښ یو چې ګڼو کسانو یې د کمپاین ملاتړ وکړ.
باجول کې یو د جنکو کالج دی 12 ټولګي نه خو بیا دوی ته داسې اپورچونټي نو یو بی ایس پروګرام چې دی هغه اسلامیک سټډیز کې دی. سکل سلويخ جنکې چې کوم دی هغه په بیس کې ایڈمیشن شوی دی او دا نور چې دی نو هغه بالکل یو قسم له تعلیم نه محروم پاتې شول. فیسبوک او ټویټر باندې موږ ټرند وچلاو. زمونږ چې کوم کمپاین دا ډیر زیات کامیاب دا شو چې ډیرو زینو ته د زمنګ आवाज ورسېده. زمنګ سره هیڅ چا په دې کمپاین کې مخالفت سنډې کړي بلکې هر سړی زمنګ مرسته کړي دا او چې څومره ایجوکیټډ کسان دي د باجول نه نو هغه په دې کمپاین کې ساخسته ده.
د باجول د ځوانانو په انټرنیټي کمپاین کې د دې ضلع ترڅنګ په نورو قبایلي ضلعو کې هم د نجونو لپاره د نوو کالجونو جوړولو غوښتنه وشوه. د باجول په سیر په شمالي وزیرستان کې هم د نجونو لپاره په میرامشاه کې یو ډیګري کالج جوړ دی. د دې سیمې د تعلیم محکمې او چارواکي محب الله خان وزیر د نومبر پر 15 مشال ریډیو ته وویل د اوس لپاره د میرامشاه کالج د نجونو د تعلیم اړتیاوې پوره کوي. دا البته په خفګان زیاته کړه چې پلرونه د خپل لونو تعلیم ته هغه رنګ توجه نه کوي لکه چې پکار ده.
شمالی وزیرستان کے یو گورنمنٹ گرل ڈگری کالج میرا شادی پکار کو درے زکا دی چھ درے سب ڈیویژن دی پر نارتھ وزیرستان کے یو میرلی یو رزمک یو میران شاہ او پر بدا مرگا من دے دا سے خاصا توجہ نہ ور کئی پلارونا چھ تمرا پکار دا حالانکہ ابدی دیر از یتا دے پر دیکھ لمنگو دا دے کالج چھ کوم استاد دے دا جنا کوال د فرست یار شته کسانی ریګولر سبق وایي، په سیکنډ یار کې 50 کسانی بچان سبق وایي، او په بی ایس کې چې کوم دی هغه صرف اسلامیات، پولیټیکل ساينس او زوالوجي.
د سیمه د کالجونو په بی ایس پروګرام کې د کمو مضامینو موضوعمو د نومبر پر 15 د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د لوړو زده کړو ادارې د سیکرټري ارشد خان مخې ته کېښوده. هغه وویل ادارې په پام کې لري چې روان کال د صوبې په 113 کالجونو کې د بی ایس نوي پروګرامونه پیل کړي. نوموړي زیاته کړه د نجونو او هلکانو دواړو لپاره په کالجونو کې د بی ایس داسې پروګرامونه شروع کوي چې هغوی ته د روزګار په موندلو کې ګټور ثابت شي.
ما په دې ټول کالجونو کې د بی ایس سٹارټ کولو آرډر وکړ، یو 15 ورځې مخکې نه خبره ده. او ماته وی چې رمغا په یو سره د یال ستورو کالجونو کې بی ایس سٹارټ کولی شو، چې خلک دی آرټیفیشل انټیلیجنس تا، کمپیوټر ساينس تا، ډیټا ساينس تا، روبوټکس تا او دې طرف تر شي. نو ان شاء الله چې زه وګورم چې باجوړ کې کم کم ځینې کې لکه بی ایس پروګرام شروع کولی شو. نو په ټول کې کوم ښکارا خبره ده چې مونږه پرایورټي هغه علاقې چې کم ځینې خلک زیات تعلیم طرف تر راځي، ان شاء الله باجوړ کې وسکل یو تو کالجونو کولم.
ارشد خان واضح نه کړه چې دا کالجونه بدنجونو او کده هلکانو وي او یا دا چې د باجوړ په کومو سیمو کې به جوړوي.
د پاکستان د نورو صوبو په سیر په بلوچستان کې هم په کالجونو کې هغه پروګرام شته چې د پوهنتون په سیر ډیګری ورکوي. خو د یو شمېر کالجونو استادان وایي په دې پروګرام کې د زده کوونکو دلچسپي او داخلي د نه برابر دي. د تعلیم صوبایي اداره وایي دا پروګرام ناکامه نه دی، خو د دوی په وینا دا خبره یې پر ځای ده چې زده کوونکو جلبولو لپاره مناسب کار نه دی شوی. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې موضوع دا رپورټ برابر کړي.
د بلوچستان د پښتون مېشتو سیمو د کالجونو استادان وایي په یادو سیمو کې د غربت او له مرکز کوټې د لریوالي له کبله زیاتره زده کوونکي تر کالج وروسته زده کړې پرېږدي. د دوی په وینا دا زده کوونکي دومره وس نه لري چې د پوهنتونونو لوړ فیسونه او له کوره لري په هاسټلونو کې د اوسېدو خرڅې برداشت کړي. د استادانو په وینا حکومت ته پکار ده چې په کالجونو کې د پوهنتونونو په څیر ډیګري ورکوونکي پروګرام ته زیات پام وکړي او د هغه لپاره ضرورت پوره کړي. د دې هدف ترلاسه کولو لپاره په کالجونو کې د څلور کلنو زده کړو په پای کې د پوهنتونونو ډیګري ورکولو پروګرام په 2015 کال کې د کوټې له کالجونو پیل شوی وو او په 2019 کال کې د صوبې نور ضلعو ته غزول شوی وو. تمکه دا چې دا پروګرام به په ځانګړي توګه لری پرتو سیمو ته ډیره ګټه ورسوي. د بیلګې په توګه موساخیل د بلوچستان له مرکز کوټې 440 کیلومتر لري. د پنجاب پر پوله پرته هغه پښتون میشته ضلعه ده چې دا وخت نږدې 200,000 آبادی لري. د تعلیم وزارت پر ویپاڼه لیکلي چې په دې ضلع کې دوه ډیګري کالجونه دي چې یو د نجونو او بل د هلکانو لپاره دی، او د هلکانو لپاره په یاد ضلع کې دوه انټر کالجونه هم شته. خو د موساخیل کالج استاد میراسن موساخیل وایي هلته یوازې ډیګري کالج موجود دی، کوم چې د ده په وینا د نورو ضلعو د کالجونو په څیر فعالیت او وسایل نه لري. د ویل د موساخیل په کالج کې لتیرو دوه کلونو راځي یوازې د بی ای او بی ای سی پر ځای د ای ڈی ایس یا ایسوسیټ ډیگری اف آرټس لپاره درسونه ورکول کیږي. د ویل د موساخیل له کالج فارغ شوی زده کوونکي پر دې مجبور دي چې د لوړ زده کړو لپاره یا صوبایي مرکز کوټي او یا هم د ملک نور شارونو ته ولاړ سي.
ډیر زیات ضرورت دی موساخیل ته که بی ایس پروګرام انیشیټ شي، نه نو دا به دوی ته ډیر زیات ګټاور وي، چونکې دوی کوټې پورې نه سي تلای. کوټه د مور زړه ډیره لري ده، یا موږ پنجاب سایډ ته، ملتان ته، لاهور ته، هغه موږ ته ډیره مسایل نه موږ نه سي تلای. نو یقینا په کار دی، خو فیلال په موساخیل کالج کې د بی ایس پروګرام نشته.
تر موساخیل وروسته ژوب د بلوچستان هغه پښتون میشته ضلعه ده چې له مرکز کوټي څخه 322 کیلومتر لري د خیبر پښتونخوا پولې ته څیرمه پرته ده. د تعلیم وزارت د ویپانی پالیکنه په څه باندې 3,500,000 آبادی لرونکي ضلع ژوب کې د هلکانو لپاره یو ډیګري کالج او د نجونو لپاره یو انټر کالج موجود دی. د ژوب ډیګری کالج استاد پروفیسر سلیم مندوخیل وای کڅ هم د ژوب په کالج کې د بی ایس پروګرام لپاره داخلي روان دي، خو د د پوینا دوی ته ممکنه نه ده چې د دې ډیګری تر پایا دي زده کوونکو ته درسونه ورکړل سي. د ویل په دې لړکی د وسایلو او د استادانو د اړوند وړتیا په څیر دوی داسې ستونزې دي چې سترګې ور باندې نسی پټېدای. نموړي د بی اس پروګرام لپاره د اړینو وسایلو د وضاحت کولو پر وخت وویل
په بی اس کې خو نو چونکې لتا سره د یونیورسټي د لیول بل لتا سره اکیډمیک بلاک وی لتا سره به له سامانو ډکې لیبرټیانې به وي لتا سره به ډیجیټل لایبرریانې وي لتا سره به کلاس رومز وی لتا سره به کلاس پور وی
پروفیسر سلیم مندوخیل وویل د دې پروګرام په وړاندې بل او مهمه ستونزه دا ده چې د کالج استادانو تعلیمي سویه او روزنه هغه سنوي لکه څنګه چې د پهونتون د استادانو وي
چونکې دا اوس یو هایر سټډي د یو اډوانس سټډي د بی اس سی کوم دی دا لسل سلرم سیستم بعد بیا په دې کې تیسیز راځي په دې کې بیا ریسرچ راځي ریسرچ پیپر راځي نو د دې لپاره ماهرین یعنی سکالرز پکار دي په دې کې به یعنی هر هغه استاد د دې قابل دی هغه ایم ایل کړی وی هغه پی ایچ ڈی کړی وی په کالجس کې چې کوم استادان سبق ورته وی هغه ساده ایم ای او ایم ای سی دی قابلیت دی لیکن د دوی تعلیمی معیار هغه نه دی چې دوی له سلرم له 15 سمستر بعد دوی ته سبق وی ای
لکوټی پر 215 کیلومتره پرتا څ باندې 2,00,000 آبادی لرونکي ضلع لورلای دنجونو او هلکانو لپاره یو یو ډیگری کالج او د هلکانو لپاره یو انټر کالج هم لري د ډیگری کالج لورلای استاد عبدالرحمن زیرک وای هلته هم د بی اس پروګرام ځکه د تمی مطابق ګټه و نه رسول چې د پوینا د تعلیم ادارې ورته سنجولې پلان نه درلود دویل یو پلو د وسایلو او په ضروری تعلیمي سویه سنبال استادانو کمای وو او بل زده کوونکو هم په دې پروګرام کې د پام وړ دلچسپي و نه خسته
پروګرام چې دی هغه هغه رزلټ ور نه کوي کم چیز موږ امید وو کم چې یا چا دا پروګرام راړی چې مطلب د سعودي هغه دغه ته علاقو ته سیمو ته چې هلته یونیورسټۍ نشته نو د الکان بالخصوص نجونې چې دي هغه به لایر ایجوکیشن څخه نه پاته کیږي او هغه به بی اس یعنی ماسټر لیول ډیګري چې دغه ترلاسه کوي هغه ارمانونه چې دي دلته زموږ پوره نه
عبدالرحمن زیرک وویل دا د بلوچستان بدمرغي ده چې په ځانګړي توګه د تعلیم لپاره پکې نشي تګلاري وي او نه هم پرستا تګلارو په دوامدار توګه عمل کیږي
صوبا د تعلیم په حواله باندې یو تجربه ګاډ دلته هر څوک چې راځي هغه خپل تجربه کوي په پالیسیانو کې په وستون نستا مطلب چې څوک راځي هر یو هغه خپل تجربه پر کوي د انجنونو د تعلیم په حواله ډیر مسائل دي بل خصوص هایر ایجوکیشن سي دي کدا سہولیات هغه ته دغه پر دروازه نو ورسول سي زما خیال ده یو لدی کوم سره لدی ولس سره یو ډیر لوی زیاتوبي دا پروګرام کامیاب کول چې ډیر ضروری دي
د بلوچستان د لیکچرر او پروفیسر اسوسییشن مشر پروفیسر طارق بلوچ وای په بلوچستان کې د تعلیم څانګې ته هغه سپام نه کیږي لکه څنګه چې د ملک نورې صوبې کوي دویل په بلوچستان کې چې کله انټر کالج جوړیږي نو د یو پرایمری سکول په څیر لومړی دوه کوټې جوړې سي بیا یا چار دیواری جوړې سي او همداسې نور کارونه وخت اخلي او شاوخوا شل کال وروسته دا د یو کالج بڼه خپل کړي د پوینا بلوچستان د تعلیم په ډګر کې د مختوړلو لپاره ضروری ده چې حکومتونه نه یوازې د وخت ضرورت پوره کوونکې تګلارې جوړې کړي بلکې یو په بل پسې راتلونکي حکومتونه د دې تګلارو بدلولو پر ځای د هغوی تسلسل وساتي
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی ایس پروگرام جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے
زما په فکر د دې لپاره د بی ایس پروگرام ډیر ګټور دی له همدې لارې د نقل کول مخه نیول کېدای شي او بل دا سمستر نظام دی نو د زده کوونکو د غیر حاضرۍ مخه نیول کېدای شي او همدا سي استادان له غفلت کار نشي اخیستلې هغه ځکه چې سمستر نظام دی او دوی مجبور دي چې هر څه پر خپل ټاکلي وخت ورته وای
تو الحمدلله مې سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام جو جملہ مسائل ہیں ان کا حل یہ
پروفیسر طارق بلوچ ویل دا وخت په ټوله صوبه کې شاوخوا 2000 زده کوونکي په بی اس پروګرام کې داخل دي خو د پوینا ک حکومت دا پروګرام نور سنجیده واخلي نو د برخوالو شمیریا لسګونه ضرورت پورته کیدای شي د بلوچستان د کالجونو اداري مشر پروفیسر کلیم الله زاهد مشال رډی ته ویل د تعلیم وزارت دې پروګرام ته ډیره توجه کړی ده د پوینا د پروګرام یې لومړی د کوټي ل کالجونو پیل کړو خو اوس یې د سوبي ټولو ډیگری کالجونو ته غځولې دي پروفیسر کلیم الله زاهد زیاته کړ چې د کلات او هب کالجونو وار لمخه فارغ سوی زده کوونکو ته ډیگری هم ورکړی دی.
دا پروگرام لومړی په 28 کالجونو کې وو، اوس د سوی په ټولو یعنی 34 ډیگری کالجونو کې فعال دی. موږ د زده کوونکو د میاشتې 3000 روپۍ اخلو، هغه هم که وی او که نوی نو نوی.
پروفیسر کلیم الله زاهد زیاته کړه چې د زده کوونکو د شمیر زیاتولو لپاره د هرې ضلع په کچه کمپاین ترسره کوي. نوموړي د دې پروګرام لپاره په کالجونو کې د اړوند ضرورتونو په اړه وویل، دا ټول ډیګري کالجونه تر څلورم سمیسټر وسایل لري او له هغه وروسته دوی ورته بندوبست کړی دی.
تر څلورم سمیسټر خو زموږ وار له مخه موجودې لیبارټری کار کوي، تر هغې وروسته ضرورتونو لپاره ورته حکومت پراخ رقم بیل کړی دی، او تر کومه حده چې د موساخیلو او یا داسې نورو ضلعو خبره ده، نو هغوی تر اوسه پنځم سمیسټر ته نه دي رسیدلي. چې کله تر هغه ځایه ورسیږي نو ټول وسایل به ورکړل شي.
بلوچستان د رقبې له کبله د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده، خو د تعلیم پوهانو په وینا د حکومتي نامناسبې پاملرنې، پراخې رقبې او غربت له کبله په تعلیم کې تر ټولو صوبو وروسته پاتې ده.
مشال رادیو لتا سره ده، په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.